ساعت لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څارمن هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونه کې سربیره پر دې چې راپورونه لرو، دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. په راپورونو کې به واورئ چې په زابل کې پرون 15 امریکایان ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په دغو وژل شوو کسانو کې د امریکا یو ډیپلومات هم شامل ده. مخې تر دې چې د نورو راپورونو له موضوع مو خبر کړم، توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت خبرونو ته چې هاجره مراد معصومی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارټین جیمز سی د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز ژمنه وکړه. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړنې لپاره یو کمیټه ټاکلې ده، او روسیې د لویدیز پر هغو هڅو انتقاد کړی دی چې غواړي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې لپاره د ملګرو ملتونو څېړنه پراخه کړي. د خبرونو تفصیل، په کندوز کې د سولې د عالی شورا د ولایتي کمیټې یو غړی د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د دې ولایت د والی ویان عنایت الله خلیق ازادۍ راډیو ته وویل چې میرزا علي ټنی تیر ماښام په ښار کې دننه د خپل کور مخې ته د دوه موټر سایکل سپرو لخوا په ډزو وژل شوی دی. هغه زیاته کړه چې حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. تر اوسه د نوموړي د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د کونړ چارواکي وایي چې د دې ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د تېرې ورځې په پوځي عملیاتو کې شلو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبل اوښتی او شپږ ملکي کسان چې ښځې دي هم ټپیانې شوي دي. د کونړ د والی ویاند واصف الله واصفی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې یو تن امریکایي مشاور هم وژل شوی دی او د ملي امنیت څلور کارکوونکي ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې په شلتن درې کې دغه عملیات ټوله ورځ دوام وکړ. وسلوال طالبانو ادعا کړې چې په دغو عملیاتو کې لس بهرني سرتېري وژل دي. د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې په یو کور کې د هوان مرمۍ لګېدلې چې دوه ماشومان یې وژلې او یوې ټپي کړې ده. پرون شنبې په افغانستان کې په دوه جلا پیښو کې شپږ امریکایان او یو افغان وژل شوی دی. راپورونه وایي چې په کلات ښار کې په یوه ځان وژونکي برید کې درې نظامي او دوه غیر نظامي امریکایان او یو افغان ډاکټر وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې په قربانیانو کې د بهرنیو چارو د وزارت یوه ځوانه ډیپلوماټه هم شامله ده چې د ورسره کابل ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې کتلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې امریکایانو په وژنه خواشینی ښودلې ویلي دي چې د امریکایي مامورینو غوښتل په زابل کې د ښوونځي زده کوونکو ته کتابونه ووشي چې له دې برید سره مخ شول. په عین حال کې راپورونه وایي چې د افغانستان په ختیځ کې هم پرون یو امریکایي وژل شوی دی. ائتلافي ځواکونو ویلي چې دا غیر نظامي امریکایي د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوی، خو د پیښې د ځای او څرنګوالي په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړنې لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې دا کمیټه دنده لري څو هغه افراد معلوم کړي چې پرته د اسناد او شواهدو بندیان دي. د باګرام زندان بشپړ مسؤلیت په دې وروستیو کې افغان لوري ته سپارل شوی ده. ولسمشر کرزی مخکې له دې په وار وار ویلي و چې ټول هغه کسان به خوشی کړي چې د نوموړي په وینا بې ګناه دي او په زندان کې بندیان دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 450 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 98 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 15 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلداري 546 افغانۍ. دا هم نړیوال خبرونه. روسیې د لویدیز پر هغو هڅو انتقاد کړی دی چې غواړي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې لپاره د ملګرو ملتونو څېړنه پراخه کړي. په یوه اعلامیه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دمشق ته د ملګرو ملتونو په هغه استولي لیک غوسه څرګنده کړې چې پکې ویل شوي دوی غواړي هلفته نږدې د مارچ په وروستیو کې د شوې پیښې په اړه خپلې څېړنې پراخې کړي. لویدیز هیوادونه د سوریې د حکومت د مخالفو وسلوالو د هغو ادعاو په اړه پر څېړنه ټینګار کوي چې وایي کیمیاوي وسلې پکې کارول شوي دي. د سوریې د حکومت مخالفین د بشار لسد پر رژیم باندې تور لګوي چې کیمیاوي بریدونه یې کړی دي. خو د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت دا حرکت د امریکا له خوا پر عراق د برید له سبب سره مقایسه کړی ده. مسکو ویلي دی په دې اړه تیر میاشت ملګرو ملتونو اعلان شوی څېړنه باید یوازې د سوریې د حکومت د هغو ادعاو په اړه متمرکز وای چې وایي مخالفو وسلوالو حلب ته نږدې کیمیاوي وسلې کارولې دي. مسکو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د لویدیځو هیوادونو هغه هڅې ویډیو کړي دي چې د بشار الاسد پر رژیم د فشار راوړلو لپاره وي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین آشټون وای چې د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او ایران د دریځونو ترمنځ لا هم واټن زیات دی. کاترین آشټون وویل په الماتی کې د ایران د اټومي لانجې په اړه پر سختو او اوږدو بحثونو سربیره هم دا واټن موجود دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګیریا باکوف وویل دواړه خواوې یو متقابل جوړجاړي ته په رسیدو کې پاتې راغلي دي. ویل شوي دي چې د بل پر او خبرو اترو د ځای او وخت په اړه هم توافق نه ده شوی. له بلې خوا د ایران د مرکچی پلاوی مشر سید جلیلی د خپل هیواد پر اټومي پروګرام له میرمن آشټون سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل
بین نگاه های دو طرف فاصله هایی وجود دارد.
د دوه خواو په دریزونو کې یو څه واټن شته. د ایران اسلامي جمهوریت لکه څرنګه چې پخوا په بیلابیلو مناسبتونو اعلان کړی دی، د ایرانیمو د غني کولو د حق په شمول د دې لپاره چې د ایران د خلکو پر حقونو ټینګار وکړي د همکارۍ لپاره د خبرو اترو هرکلی کوي. دوه مرکزي ټکي چې موږ د خبرو پر میز مطرح کړل دا و چې د ایران له لورې د ایرانیمو د غني کولو حق په رسمیت وپیژندل سي او داسې چلندونه د پای ته ورسول سي چې د ایران له خلکو سره د دښمنۍ نښه دي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې دواړو خواو په خپلو کې د پرون ورځې له پایله تر پایه پورې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. دا خبرې اترې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې او د ایران د مشر مذاکره کوونکو ترمنځ په دواړخي ځلیدنه کې پیل شوې. راپورونه وایي چې ایران پلاوی د روسیې او چین له هیاتونو سره جلا جلا کتلې دي. راپورونه وایي چې پرون د مصر د مرکز قاهره په شمال کې د مسلمانانو او قبطي عیسویانو ترمنځ نښته کې 15 کسان وژل شوی دي. چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې دا شخړه د جمعې په ورځ ناوخته رامنځته شوې وه. ویل کېږي چې د یو اسلامي مرکز پر دیوال د مسیحي ماشومانو لخوا د رسمونو ایستل د دې شخړې د رامنځته کېدو سبب شوی دي. چارواکو ویلي دي چې په نښته کې 4 قبطي عیسویان او یو مسلمان وژل شوی او 9 کسان نور ټپیان شوي دي. په مصر کې له واک څخه د حسن مبارک له لارې کېدو وروسته کله ناکله د مسلمان او عیسویانو ترمنځ دا ډول شخړې رامنځته کیږي. د مصر د 50 میلیونو نفوس په سلو کې له لسو زیاته برخه عیسویان جوړوي. او د اروپا په کوچنی او غرنی هیواد مونتینګرو کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. اټکل کیږي چې اوسنی ولسمشر فلیپ ویانوویچ به د دریم ځل لپاره بریالی شي. ویانوویچ د صدر اعظم میلیو دیکانوویچ نږدې متحد دی. له همدې کبله د ویانوویچ بری دا معنا لري چې واکمن ائتلاف به پر واک منګولې لا کلکې کړي. ویانوویچ په انتخاباتي مبارزه کې خلکو ته وعده ورکړي چې په مونتینګرو کې به دیموکراسي لا وغوړوي او د ناټو او اروپایي اتحادیه د غړیتوب لپاره به هڅې وکړي. د خبرونو پای.
لاس پچې او اته دقیقې شوې د ازادي رادیو د خبرونه تر یوول صبح جو دوام لري، دوام کوي او په ترس کې به د دوه موضوعاتو تفصیل واوري. د امریکا لوی درسیز وای د دفاع مرستیال وزیر د افغان ځواکونو د تشخیص پاره د خبرو لپاره افغانستان ته ځي. په زابل کې پرونی حمله د یو امریکایي ډیپلوماټ او یو افغان ډاکټر په شمول شپږتنه ووژل. د کجکی ولسوال خبرداري ورکوي چې وسلوال سخت دریزي د کجکی بند نړولو نیت لري. هند افغانستان پر اکثرو صادراتي محصولاتو ګمرکي تعرفه ختمه کړه. د طالبانو په منځ کې د زړه ناروغه توپ اړه له پاکستان څخه د ډیلی بیس نشي راپور هم دراورو او د غرض دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او د ګوړی اچار. پرون په افغانستان کې په دوه جلا پیښو کې شپږ امریکایي او یو افغان وژل شوی دی. راپورونه وایي چې په کلات ښار کې په یو ځانبشون کې بریټ کې درې پوځیان او دوه ملکی امریکایان او همدارس یو افغان ډاکټر وشل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې په قربانیانو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ځوان ډیپلوماټ هم شامل ده. په عین حال کې راپورونه وایي چې د افغانستان په ختیځ کې پرون یو امریکایي وشل شوی دی. اجمل اند د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د شنبه ورځ په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د امریکایانو لپاره یو لخنړی ورځونه و چې په ترڅ کې 15 امریکایان او یو افغان ډاکټر د زابل په مرکز کلات کې وشل شول او یو بل امریکایي هم د افغانستان په ختیځ کې وشل شو. امریکایي چارواکو د زابل په ځانوژن کې بریټ کې د درو پوزي او دوو غیر پوزي امریکایانو وژنه تایید کړي. په دې کې وخت خسینه امریکایي ډیپلوماټ هم شامل ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې ډیپلوماټ او نور امریکایانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې او د بریدې خندلې. د جان کیری په وینا په وژل شوو کسانو کې د امریکا د دفاع وزارت او غیر پوزي مامور هم شامل دي. نو مولوی ویل دي چې د بهرنیو چارو د وزارت څلور تنه نور مامورین ټپین شوي دي چې د یو روغتیاي وزاد اندېخنې وړ ده. جان کیری ویل چې افغانستان ته د روسي سفر په محل په پرونی پیخه کې د وژل شوی خزینه ډیپلوماټ سره مخ شوی وو او د امریکا او افغانستان لپاره د نوموړي د کار ستاینه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکایي مامورین او د دوی افغان همکاران کلات تروان وو غوښتل هلته د خونځي ماشومان ته کتابونه وویشي. د زابل د والی ویاند شریف الله ناصری ازادي رادیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې یو شمیر افغانانو ته هم زیان وخته دي.
یو افغان ډاکټر د ایکسری نیمه نرس یعنی ډاکټر دا په شهادت ورسید. زموږ یو عسکر سطحي ټپي شو او د شیخ متی لیسې یو مطالب هم په پیښه کې ټپي شوی. ولې د خارجیانو د 15 کسان چې درې نظامي او دوه ملکي دي دا خپله د احساس په خبر پاڼه کې هم راغلي. موږ په سیمه کې وو دا خلک هم وژل شوي دي. باندې
دا بریدونه پرون غرمه په داسې حال کې وشول چې د زابل د والي د موټرو کاروان هم له سیمې څخه د تیرېدو په حال کې وو. په افغانستان کې پر بهرنیو د بریدونو په لړ کې یو غیر پوځي امریکایي د افغانستان په ختیځ کې هم وشل شوی. ائتلافي ځواکونه وایي چې د امریکایي د وسلوالو په یو بریټ کې وشل شوی. دا وشل شوی کس د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه جزئیات نه دی پداګه شوی. وسلوالو طالبانو د زابل د بریټ مسولیت پر غاړه اخیسته. طالب ویان قاری یوسف احمدی دا کړی چې په دې بریټ کې ولس بهرنیان وشلی او نه تنه نورې ټپین کړي. دا بریډونه په داسې حال کې کیږي چې تر دې دوه ورځې مخکې د فراه ولایت مرکز هم د خونړیو ډلېزو بریډونو شاهد شي. د چارواکو په وینا تر یو نیم سلو زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبل او چې ډیری ولسی وګړي وو.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د هلمند کجکی د اوبو بند په وړاندې د موجودو امنیتی ګواښونو له امله سخت اندېښنه لري. د دې وزارت چارواکو پرون ازادي رادیو ته وویل چې پر کجکی بند برېښنا د تولید د توربینونو د نصبولو لپاره باید جدي امنیتی تدابیر ونیول شي. د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ سیمه ایزو چارواکو په ورستیو څرګندونو کې ویلي چې سلګونه افغان او بهرني وسلوال دی ولسوالۍ ته د ورانکارو فعالیتونو لپاره ورغلی دي. خود هلمند امنیتی چارواکي بیا وایي چې په کچکی ولسوالۍ کې ډېر امنیتی ځواکونه شته او دوی اندېښنه نه لري. په دې اړه نور جزئیات نسیم شفق په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې د اوبو د بندونو په څیر په افغانستان کې د زیربنایي پروژو پر وړاندې د ګواښونو له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. د اوبو او انرژي وزارت چارواکي هم له دې عمله سخت اندېښمن دي او وایي کچېرې د ستونزې ته رسیدګي ونه شي نو خایي چې د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ شي. د اوبو او انرژي وزارت د اوبو مرستيال شجاع الدین زیایی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دوی په پام کې لري چې ډیر ژر په کجکی کې د اوبو پر بند د برېښنا د تولید نوې توربین نصب کړي، خو وایي چې په دې برخه کې نه امنۍ د دوی پر وړاندې ستر خنډ دی.
اول شرط که هست مسائل امنیتی است که بعد امنیتی
ساحه لمړنۍ شرط چې دی امنیتی باید په دې سیمه کې امنیت ټینګ سي، ځکه چې باید بهرنۍ او متخصصې کمپنۍ د کجکی پر بند نوې توربین نصب کړي. هغه بهرنۍ کمپنۍ چې غواړي د توربین نصب کړي که د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه نکړي چمتونه دي چې دې سیمه ته ورسي. موږ هیله لرو چې ډیر ژر د نوموړې سیمې امنیت ټینګ سي.
باید هر څه عاجلتر امنیت اونجا گرفته شي.
د هلمند د کجکی د اوبو بند په افغانستان کې له لوی او مهمو بندونو څخه شمیرل کیږي چې کابو شپته کال مخکې د امریکا لخوا جوړ شوی. په دې بند کې دوه توربینونه له مخکې نه فعالیت لري او یو بل توربین هم څلور کال مخکې د متحده ایالاتو لخوا په شدیدو امنیتی تدابیرو کې هلته انتقال شو، خو لا تر اوسه هم نصب شوی نه دی. د هلمند د کجکی ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو ویلي چې کابو 300 وسلوال مخالفان چې بهرني طالبان هم پکې شامل دي نوموړي ولسوالۍ ته د تخریبي فعالیتونو لپاره ورغلي دي. دوی څرګنده کړي چې دا وسلوال طالبان په ایران کې روزل شوي او وسلې هم د نوموړي هیواد لخوا ورکړی شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د خبرو کولو ډډه وکړه، خو د هلمند امنی قومندان عبدالنبی الهام آزادی راډیو ته وویل چې په کجکی ولسوالۍ کې د پاموړ امنیتي ځواکونه موجود دي.
موږ د کجکی په ولسوالۍ کې عام تام امنیت نیولی دی. کدی راغلي وي خارجان یا داخلي دښمنان، هلته موږ مسلح قوتونه هلته کاملا دا انقادات لري چې د کجکی د هرې نقطې څخه دفاع وکړي. د دې په بغل کې موږ هلته محلي پولیس لرو چې خلکو په خپله خوښه باندې خپل خلک درولي دي. دا کوم داسې د ترس یا ډېر خبره نه ده.
د کجکی د برېښنا د تولید او د اوبو د زیرمې مهم بند ته د امنیتي ګواښونو خبره وروسته له هغې کیږي چې تېره اونۍ د ملي امنیت چارواکو وویل چې په هرات کې د سلما د اوبو بند د الوزولو لپاره 1400 کیلوګرامه ترکیبي چاودیدونکي مواد نوموړي ولایت ته له پاکستان څخه لیږدول شوي وو. د افغانستان اوبو تر ډیره ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته بهیږي، او داسې باور موجود دی چې دا هیوادونه ډیره هڅه کوي چې افغانستان دې هیوادونو ته د بهیدونکو سیندونو پر سر بندونه جوړ نه کړي. خو افغان حکومتي چارواکي وایي چې له موجودو ګواښونو او ستونزو سره سره دا مهال د کمال خان، پاشدان، شاهروس او د مچلغو د اوبو پر بندونو له دولتي بودیجې څخه او په هرات کې د سلما پر بند د هند په مالی مرسته کار روان دی.
په دې راپور کې مو د چارواکو په قول واورېدل چې په سلګونو طالبان کجکی ولسوالۍ ته تللي چې پر کجکی بند برید وکړي. د کجکی ولسوال عبدالرازق مظلوم یار آزادۍ راډیو ته ویلي دي چې په دې وسلوالو کې ډیر د ایران او پاکستان څخه ورغلي دي.
آزادۍ راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ساعت لس بجې او شپاړس دقیقې شوې. په روانه خپرونه کې د دې ترڅنګ چې دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوډی اچار، دغه راز د کابل مطبوعاتو ته هم کتنه کوو. خو مخکې تر دې چې د کابل مطبوعاتو ته کتنه وکړو، د افغانستان د دفاع وزیر د څرګندونو په ارتباط یو راپور لرو. د افغانستان دفاع وزیر د افغان ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز په برخه کې د امریکا د لا ډیرو همکاریو غوښتنه وکړه. جنرال بسم الله خان محمدي پرون په دې اړه د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال مارټین ډیمپسي سره په کابل کې وکتل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان هوایي ځواک له زیاتو او جدي ستونزو سره مخامخ دی. اجمل اند د موضوع تفصیل باندې کوي.
تاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت مرستیال به په نږدې ورځو کې کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان د هوایي ځواک د تجهیز او پیاوړتیا په اړه له افغان دفاعي چارواکو سره خبرې وکړي. دا خبره د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین ډیمپسي په کابل کې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي سره په خبرو کې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په دې لیدنه کې د افغانستان د دفاع وزیر جنرال بسم الله خان محمدي د افغان هوایي ځواک سره د امریکا د متحده ایالاتونو د زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. د ښاغلی عظیمی په وینا دواړو خواوو پر یو شمېر نورو مسلو هم خبرې وکړې. اوضاع
امنیتي افغانستان مورد ارزیابي قرار گرفت.
وضعیت امنیتي ښاغلی عظیمی وایي د افغانستان امنیتي وضعیت وارزوه، په بیلابیلو برخو کې وسنۍ شته ستونزې وڅېړل شوې، پر هغو مسلکي وړتیاو او تجهیزاتو بحث وشو چې باید په 2013 او 2014 میلادي کلونو کې افغان ملي اردو ترلاسه کړي. همدارنګه د هوایي ځواک مسله هم یاده شوه. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند ویل دا مهال د افغانستان هوایي ځواک لري رستونځو سره مخ دی. د خاغلی عظیمی په وینا د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله خان محمدي د امریکا د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال ډیمسي سره په دې اړه په مفصله توګه خبرې وکړې. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان هوایي ځواک لوی ستونزې کومې دي، خاغلی عظیمی ویل په ځانګړې توګه د ملاتړي هوایي برید چې بم غورځوونکي الوتکې پکې راځي، د فضا د امنیت چې د فوتر الوتکې پکې پکار دی، او د کشف په برخه کې او په ځانګړې توګه د هوایي دفاع په برخه کې ستونزو سره مخ یو. موږ نه رادار لرو او نه هوایي دفاع، او تر اوسه له دې ستونزو سره لاس او ګریوان یو. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمپسي پرون په یو اعلان شوی سفر کابل ته تللی و. د نوموړي د سفر هدف په افغانستان کې له افغان او امریکایي پوځي چارواکو سره لیدنې کتنې او د روان وضعیت ارزونه ښودل شوې.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
او اوس په حمله رحمت الله افغان او ورچې د کابل نننوي ورسپانو څلیکلي
کابل چاپ ګنشمیر ورسپانو د ولسی جرګي د ورستې پریکړې پاړه لیکنې او تبصری کړې دي سرنوشت خپلواک ورسپانې خپل لومړی مخ کې په غټو ټکو د جنو وکیلانو خبرې راخستې دي چې ویلې دي یو شمیر وکیلانو د وزیرانو د استیزا په مسله کې پیسې اخیستې دي ورسپانې لیکي ولسی جرګه اوس یو سوداګریز مرکز ګرځیدلې او د یو پوځي کنډک په شان پریکړې کوي او وکیلانو له ولس نه د دفاع پر ځای د خپل شخصي ګټو لپاره ځانونه وشرمول د سرنوشت په سرمقاله کې راغلي ولسی جرګې اوږده موده وخت ضایع کړ همې په خپلو کارونو کې ستونزې پیدا کړې او همې د حکومت وخت ضایع کړ د سرمقالې د لیکوال پان د ولسی جرګې وروستۍ پریکړه له معاملې فساد او د افغانستان له خلکو سره له خیانت پرته بله هیڅ معنی نه لري د سرمقالې په پای کې راغلي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د ارزښتونو معیارونه ختمېدونکي دي خدمتګار خپلواک ورسپانې په سرمقاله کې لیکلي له اوسنی افغان دولت نه زیاتې ناهیلي به د راتلونکو دولتونو په اړه هم د خلکو باور له منځه یوسي د لیکوال پان کله چې دولت د فساد تل ته رسوب کوي او د درېګونو قوو ترمنځ د تفکیک پوله ړنګیږي نو بیا خلک څنګه کولای شي باور وکړي بلاخره یو معجزه به وشي او اصلاحات به راشي د سرمقالې د لیکوال په باور که چیرې نړیواله ټولنه سره له اوسه مداخله ونه کړي او د فساد تل ته د افغان دولت د رسوب او انحصارګرو کړیو د جلوس مخه ونه نیسي نو په 2014 کال کې به د دوی پاتې محدود ځواکونه ونه کړای شي نظام له حتمي سقوط څخه راوګرځوي ملي ارمان خپلواکي ورسپانې هم په خپل لومړي مخ کې لیکلي په ولسي جرګه کې د پراخ فساد له امله درې ورځې عدم خیانت کوونکو ته نن ورځ قناعت ورکړ ورسپانې د احمد سعیدي له خولې لیکلي دي چې دغه قناعت دوی ته د پردې تر شا معاملې ورکړی دی محور خپلواکي ورسپانې د یک شنبې د ورځې ګڼه له نیمایي څخه زیاته د ولسي جرګې وروستۍ پریکړې ته ځانګړې کړې ده یاد ورسپانې لیکلي له ګڼو اعتراضونو وروسته د قانونو د وزیر د برخلیک په اړه د ولسی جرګې پرونی ناسمې پریکړې خلک سخت قهرولی دي محور ورسپانې د ځوانانو او مدني بنسټونو له خولې لیکلي له وکیلانو پرنه شوه ولسمشر دی د قانونو ناوړه وضعیت وژغوري محور په یو جلا مطلب کې لیکلي د پارلمان او دوزخ شریکه پوله په مطلب کې راغلی دي د افغانستان په ولسی جرګه کې مهم موضوعات هغه دي چې تر شای د شوړې شونتیاوي کڅوړې زګولای شي او په پای کې وسا خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي د وکیلانو وروستۍ پریکړې د ولسی جرګې اعتبار ته سخت زیان اړولی د سرمقالې لیکوالي کې په جرګه کې واقعا وطن دوسته او خدمتګار وکیلان شته داسې کسان شته چې پر دغسې معاملو لعنت وایي
تاسو زمو ژغله ازادي راډیو څخه ورې ساعت لس بجې او درویش دقیقې دي د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار تانس پروګرام خو مخکې تر دې چې دا پروګرامونه واوري څو راپورونه لرو پسرلی راغلی ګڼ شمېر طالب جنګیالي چې په پاکستان کې اوسي غواړي د جنګ لپاره افغانستان ته لاړ شي خو ډیلی بیست خبرونه وایي اوس مهال د طالبانو په نظرونو کې ډیر بدلون راغلی دی ځینې وایي دوی د جنگ لپاره ځکه افغانستان ته نه ځي چې مشران دوی جنگ ته لیشي او خپله په قطر کې د دوی په استلال کافرانو سره خبرې کوي د دې خپرونې د مطلب غټ کې مخکې تر دې چې صالح محمد صالح در واوروي له جاناقا علي کوزي څخه د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه اورو
واشنگتن پوسټ ورسپانه په وروستۍ غړنه کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر او د اوړي په موسم کې د جګړو په اړه یو مقاله خبره کړې او د امریکا د پوسټ د لوی درسيزانو د کمیټې د مشر جنرال مارټین ډیمسي د مرکې مهم ټکی راخستې دي ورسپانه لیکي جنرال ډیمسي د جمعې پر زول د دې لپاره چې د افغان امنیتي ځواکونو قوت معلوم شي امریکا باید تر اوړي پورې انتظار وکړي او وروسته به پریکړه وکړي چې له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې څه شمیر عسکر باید وساتي جنرال ډیمسي په مرکې کې ویلي زه اجازه نه لرم چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت یا حضور کې د عسکرو شمیر په ګوته کړم واشنگتن پوسټ یاتوی جنرال ډیمسي په دې اړه کوم مشخص نظر نه لري چې له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورو او دغه راز د القاعده او نورو ترورستانو د مقابلې لپاره به څه شمیر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتوي نورو امریکایي چارواکو ویلي چې جمهور رئیس باراک اوباما ممکن په افغانستان کې په تدریجي ډول د خپل عسکرو شمیر لس زرو ته راټیټ کړي. ورسپونه زیاتوي د امریکا د پوز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال ډیمسي دا هم ویلي دا به ډیره غوره او عاقلانه وي چې د امریکایي عسکرو له حضور پرته په ډیرو سختو شرایطو کې د افغان امنیتي ځواکونو د قوت او توان ډاډ حاصل شي.
مخکمه ول چې د حواله تودیدو او د پسرلی راتک سره له پاکستان څخه د طالبانو تګ افغانستان ته پیل شوې ده. دا خبره د لی بیست خبرونه کړی ده. د دې خبرونه د مطلب غټ کې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
کله چې د پسرلی پراتک سره هوا تاوده او د افغانستان او پاکستان په سرحد کې پردنګ غرونه واوري ویلې سي، په سلګونو طالب جنگیالي چې جمعي په پاکستان کې د کډوالو په کمپونو او نورو خوندي مرکزونو کې تیروي، جنگ ته د تګ لپاره تیارې نيسي. په دسل کې چې تر یو کلن ځند وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې بیا په پیلېدو دي، سشکل سغدريزي وسلول په افغانستان کې د جنگ لپاره نوي فکرونه لري. د لیبی خبرونه لیکلي چې دا مهال جنگ ته د سنیدو په برخه کې په جنگیالیو کې ځینې بحثونه تاود شوي او یقینا چې ځینې به په داسې حال کې مري چې د سولې پر لیدلوري بحثونه روان دي. د طالبانو یو مهم مشر چې ځان ذبیح الله معرفي کوي، د لیبی ست ویلي د طالبانو رهبری هیله لري چې سشکل د جنگیالیو یو لوی ډله افغانستان ته ولیږي. خبرونه زیاتوي د طالب مشر ذبیح الله خبري دوی ته په خوا هم سمې ثابت شوي او اوس یې ویلي چې په جنگیالیو کې د مهال زیات زړه نظر توپ سته. پر دې فکر کوي چې آیا جنگ ته ولاړ سي او که په پاکستان کې پاتې سي او د قطر د سولې خبرو ته انتظار وکړي. د اسلام آباد د شمال په څبان دي 45 کیلومتري کې د هری پور په نامه د افغان کډوالو د کمپ په یو جمعات کې 15 طالب جنگیالي چې د پسرلی تاودل مرته غزیدلی و او د شنو چای وړپونی کول په خپل منځ کې په بحث کولو سره له ډیلی بیس خبرونه سره غږیدلی دي. په دې ډله کې د ملا محمد خان په نامه یو 10 کلن جنگیالي ویلي د استراحت او لمر څخه ګټه واخلي ځکه تر وی میشتې لند موده کې باید جهاد ته ولاړ سو. خو محیدین اخوند د خپل ملګري ملا محمد خان په څیر جنگ ته لیوالتیا نه لري. د خبرونه ته ویلي سشکل میزر نه غواړي چې جهاد ته ولاړ سم. دلی بیست د نوري خبري هم راخستي چې ویلي دي جهاد ته ځکه نظم چیز موږ مشران په قطر کې له کافرانو سره خبري کوي، خو موږ ته وایي چې افغانستان ته ولاړ سو او د امریکایانو په وړاندې مبارزه وکړو. خبرونه لیکي ملا محمد خان د طالبانو د ټیټي رتبې قومندان او د بغلان ولایت دی. د هڅه کوي له خپل ملګري محیدین اخوند سره استدلال وکړي، خبرداري ورکوي چې دی د بې ایمانۍ له خطر سره مخامخ دی. محیدین اخوند خپل ملګري محمد خان ته په ځواب کې په زغرده ویلي د جنگ ته څنګه ادامه ورکړم چې رهبران مو په قطر کې د امریکایانو له میلمه پالنې خوندونه اخلي او موږ ته ویل سوي چې افغان سرتیري ووژنئ. خبرونه د عبدالله خان په نامه د یو بل وسلول خبري هم راخستي چې له محیدین اخوند سره هم نظر ښکاري. د ډیلی بیس خبرونه ته په خپلو خبرو کې ویلي زموږ مشران د ایر کنډیشن لرونکو اتاقونو په لوکس موټرو کې له چکرونو او په شو کورونو کې له ژوند کولو څخه خوند اخلي، خو موږ په افغانستان کې ستونزمن ژوند تیروو. خبرونه د دغو طالب جنگیالیو ترمنځ د استدلال او خبرو اترو زیاتې نورې برخې هم راخستي دي چې دوی په نظریاتو کې ډیر تفاوت څرګندوي.
که طالبان له پاکستان څخه د جنگ لپاره افغانستان ته روان دي، د افغانستان له نورو سیمو څخه دغه هیواد جنوب ته د تریاکو یا د کوکنارو د نشوهلو او شری راټولولو لپاره خلک روان دي څو هلته کاروبار وکړي. د دغه کسانو ډیره برخه ځوانان دي او وایي چې د بیکاری په خاطر نشوهلو ته مخه کړې ده. محمد صادق رښتینی له کندهار په دیاره راپور استولې.
دا مهال د کندهار په شمول د جنوبي ولایتونو ډیری هوټلونه، مسافرخانی او خوړنځایونه د هغه کسانو ډک دي چې د تاریاکو د نیش وهلو لپاره د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه راغلي. د دولت د کلکې څارنې او فشارونو سره سره یو ځل بیا د کندهار، هلمند، فراه، نیمروز او نور ولایتونو بزګرو په زیات شمېر سیمو کې تاریاک کړلي او اوس یې د حاصل اخیستلو ته تیاری نیسي. د تاریاکو د نشوهلو یا شیرې راټولولو لپاره راغلي کسان تر ډیره د نورو سیمو دي. د دغه کسانو ډیره برخه ځوانان دي او وایي چې د بیکاری په خاطر یې نشوهلو ته مخه کړې.
نشته مجبورې سو، ولې مجبورې د وروره په شهر کې خواري او روزګار نسته، کاروبار نسته، نو موږ مجبورې چې نشو. په دې خاطر چې موږ مشته حکومت یو زمينه مسايده کې یو ځای او کار ته پیدا کې موږ باید نش نو وبار. نو چې کار نسته په شهر کې، روزګار نسته، نو موږ مجبورې ځنې شو. زله زره لا زره ته زره دون په میاش کې مشترک موږ په شهر کې نس پیدا کوله.
نشو ده مجبورې سو، مجبور نه سم نو څه بولې و منو خدا مجبوره صداکار پور پسې دی یا لا پسې دی بچان را پسې دی. نو نه خواري پیدا کې، نه روزګاری پیدا کې، رسیدي خواري روزګاری پیدا کنه بیا ودی نه شپم.
نشته راغلی ځوانان چې وای بیکاری په مخه کړی نش وهلی او مجبوریت کړي. خود کندهار چارواکي وای چې دوی به د کوکنارو کشکون کی او نور کاروباریان نسی او د قانون مطابق به جزا ورکوي. د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا په دې اړه داسې وایي:
ټول هغه کسان چې په دغه ناروا کښت اخته دي، د هغو کښت به د منځه ځي، د تریاکو کښت او خپل دغه کښت کوونکو ته یا کښتګرو ته یا بزګرو ته یا د مځکې مالکینو ته به قانوني جزا ورکول کېږي.
بلخوا د کندهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر رحمت الله طرفي وایي چې دوی ته د تاریاکو د ماتولو امر سوی، خدا نه دي ورته ویل سوي چې نیښوونکي هم ونیسي. د امنیت د امیر